سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست ویم پایل په خبرونو کو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي له خزو سره خشونت له بشري حقوقو څخه ناوړه او وحشتناک سرغړونه ده خغلی ګوتریش نن په خپل ایکس پاڼه کې د خزو د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه باید د نړۍ په هیڅ ګوټ کې له خزو سره تشدد ونه زغمي د نومبر 15مه له خزو سره د زور زیاتی د مخنیوي نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د بشري حقوقو د سار د لپوینا په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د ښځو پر ضد خشونت د پام وړ زیات شوی دی د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه په افغانستان کې خوندي دي خو دوی د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی او د ښځو د یو شمېر کارونو مخه نیولې ده چې د دوی دا کړنې په کور دننه او په نړیواله کچه له پراخ غبرګون سره مخ شوي د بشری حقوقو د څار ډله وایي په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې له ښځو سره تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی نن د نومبر 15مه له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده د بشری حقوقو د څار ډلې د ښځو د برخې مرستیال هیدربار ازادي رډیو ته ویلي که څه هم په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د خشونت دقیقې شمیرې نشته خو پرته له څه شکه چې په دغه هیواد کې له ښځو سره خشونت زیات شوی د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه په افغانستان کې خوندي دي خو دوی برعکس د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ښځو د یو شمېر کارونو مخه نیولې ده چې دوی دا کړنې په کور دننه او په نړیواله کچه له پراخ غبرګون سره مخ شوي د تخار په مرکز طالقان کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې دوه ملکیان ټپیان شوي په سیمه کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه د ماسپښین د یوې بجې او 15 دقیقو شاوخوا شوې او چاودېدونکي مواد یو پل لاندې ځای پر ځای شوي وو طالبانو دا چاودنه تایید کړې ده خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي تر اوسه کومې ډلې یا کوم چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی د چارواکو په وینا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې نن په یو سوداګریز مرکز کې د اور لګېدو له امله یو لس تنه وژل شوي او لس کسان نور ټپیان شوي دي په کراچۍ کې د اور وژنې د ادارې یو چارواکي افسر علي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د راشد منهاس واټ په یو شاپینګ مال کې د اور لګېدو له امله تر 500 ډیر دوکانونه سوځېدلي او تر اوسه لږ تر لږه 240 تنه ژغورل شوي دي د افسر علي په وینا اور لومړی ځل د شاپینګ مال په شپږم پوړ کې ولګېد بیا پسې خپور شو خبرونه مو واوریدل اوس هم ورزو د مطالب و معرفی ته دغه پروگرام کې مو د سر مطلب دادی چې نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده خو په افغانستان کې ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو شکایت کوي دا هم درته خبرو چې یو شمېر افغان نجونې چې د ماسترۍ له دورې فارغ شوي وایي د فراغت جشن ورته نه ونیول شوی
کله چې انسان یو تحصیلي دوره پای ته رسوي دا هیله ورمن وي چې د فراغت توره چپنه د پرزان یو کورنۍ پرې وویاړي خو بل بده مرغ زموږ دغه هیله ورمن زموږ په زړه کې هیله ورمن پاتې شو
له پاکستانه ګڼې راکړه شوې کورنۍ وایي د اوسېدو لپاره ځای نه لري چې ګڼ ښځې او ماشومان له ستونزو سره مخ دي
پېښور نو راغلی یو دلته مشکلات ډېر دي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو سر په نام نشته دی ماشومان دي لا هغې ځینم را وشړل شلو چې دلته هم داسې یو نو موږ بسه کوو
په کونړ کې د 400,000 تر 500 کلونو کم عمره ماشومانو د پولیو واکسین پیل شوی دی د قوم مشران وایي چې خلک باید خپل ماشومان واکسین کړي
ټول ولسونه قومونه او علاقه د دې ملاتړ وکي او خپل ماشومان په وخت باندې او غزه ته حاضر کی چې د واکسینو نه به برخې پاتې نشي
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده ل دې ورځ سره سم یو شمېر مترزو خزو په یو سرپوخلي ځای کې د طالبان حکومت لخوا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په غبرګون اعتراض کړی دی د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو خوځښت او د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف په خپل ټولنیزو شبکو د دغو اعتراضونو ویډیوګانې خپرې کړې دي او ویلي دي چې د طالبانو د محدودونکو اقداماتو په وړاندې به خپل غږ پورته کوي. اخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شپاړس ورځني کمپاین په پیل سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسېدې په هدف خپل نظرونه شریک کړي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
زنان افغانستان هیچگاه از مبارزه برای عدالت و آزادی دست نمی کشند.
دا نومبر د 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر میرمنو د اعتراض غږ دی. د معترضو میرمنو په یوه سرپوښلي ځای کې د شنبې په ورځ د لیندۍ په 4 نیټه د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت د تاوتریخوالي په اړه اعتراض وکړ. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤلې شمایل توانا په خپله ایکس پاڼه د دې اعتراض د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د نومبر 15 په داسې حال کې را رسیږي چې افغان میرمنې د خپلو ټولو مدني او انساني حقونو څخه بې برخې دي او د دې په ټکو د دوی پر وړاندې یو جنسیتي اپارتاید روان دی. د دې اعتراض د ویډیو یوه برخه
خوشنا درته
د طالبانو د حضور په تیرو دو کلونو کې د افغان میرمنو او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په ویرونکي ډول زیات شوی او مرموز وژنې، ځان وژنې او د طالبانو لخوا د ښځو وهل، ټکول، صحرایي محکمې، جبري ودونه او د ماشوم نجونو خرڅلاو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی بیلګې دي.
د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو د خوځښت یوې غړې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
نړیواله ټولنه باید چوپه خوله پاتې نشي او د افغانستان ښځې له پامه ونه غورځوي او عملي ګام او اقدام ترسره کړي.
د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف هم پر خپله ایکس پاڼه د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ویډیو خپره کړي چې په کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت له نړۍ غوښتل شوي چې د افغان ښځو او نجونو غږ شي او د دوی د حذف لپاره د طالبانو د سیاستونو او تاوتریخوالي پر وړاندې ودرېږي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د دغو خوځښتونو د ائتلاف له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ کې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د شنبې په ورځ د نومبر په 15 په خپل ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شپاړس ورځني کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسېدنې په موخه خپل نظرونه شریک کړي. یا سازمان لیکلي چې دوی د دې شپاړس ورځني کمپاین په اوږدو کې به د بشري حقونو د مدافعینو، فعالینو، مظاهره کوونکو، هنرمندانو، سیاستوالو او ښوونکو پیغامونه شریک کړي چې څنګه باید د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته رسېدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه څه چې طالبان یې تجربوي او ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو تر دې مخکې ویلي وه چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغو دودونو د رنګینېدو لامل کیږي چې جنسیتي نابرابري ته دوام ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته خو په وروستیو 2 کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوې. همداشان دوی په ډېریو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري. په افغانستان کې ښځې اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته اوږد واټن سفر وکړي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اته بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ماستری د دورې یو شمېر هغه نجونې محصلانې چې وروستي سمسترونه یې پای ته رسېدلي وایي د فراغت غونډو د جوړېدو په هیله وي خو د طالبانو د بندیزونو له امله دا هیله پوره نشوه. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د نجونو په مخ د پوهنتونو د دروازو تړل کېدو سره سم تر اوسه د نجونو هیڅ فراغت غونډه نه ده جوړه شوې او دوی نشي کولی خپله دا خوښي په یوازې ځان ولمانځي. جزئیات د ABD سپوږمۍ په ریپورټ کې.
پورسته له هغه چې د تیر 2022 کال د دسمبر په میاشت کې د طالبانو حکومت د نجونو محصولاتو په مخه د پونتون دروازې وتړلې، ځینې داسې محصولات چې د ماسترې د زده کړو ورستای سمستر یې تیزس لیکلو ته ځانګړې شوې وو او سا کال بشپړ شو، وايي ناهیلې دي چې د ماسترې د زده کړو د بشپړې دوه خوخي نشیل منځلای. نازیا کاکړ چې د کابل پونتون د کرنې په هنځي د مالداري څنګه کې یې سا کال د ماسترې زده کړې بشپړې کړې، وايي د ماسترې د زده کړو ارمان یې پوره شو، خود دې خوخی دل منزل او ارمان یې چې په بیسبری ورته پته ما وا پوره نشو. هغه ازادي رادیو ته وویل
خوشبختانه امسال توانستم دوره
لنې کوم مرغه سکل وتوانیدم چې د ماسترۍ دوره بشپړ کړم، خو بدبختانه زما لوی ارمان هم دا سي ارمان پاتې شو. څنګه چې هر محصل دې ته په بیسبری پته ما وي چې د فراغت توره چې په دوا باندې او خپل فراغت غونډه کې ګډون وکړي، د فراغت غونډه و د سوره سوي چې استاد پر خپل محصلانو او مور پلار پر خپل اولادونو یاړي، خو متاسفانه له همدې نیکه مرغۍ له همدې ورځې موږ بې برخې یو.
محروم استم جای بسیار تاسف است.
نوموړی د طالبانو له حکومت دا غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. دغه راز د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ماسترۍ زده کړو محصله ولوله چې دا هم سکال فارغه شوي ورته خبره کوي او وایي د فراغت غونډې ارمان یې لا هم په زړه پاتې دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
زه سکل ماسترۍ دورې فارغه شوم، خو د فراغت غونډې او د فراغت جشن په زړه کې ارمان پاتې شو. لامل همدا دی چې لیوې خو پوهنتونونه بندي له بلې خوا بندیزونه او نجونې هم سره راټولنې یاستې چې وکولای شو ځان ته د فراغت جشن ونیسو. کله چې انسان یوه تحصیلي دوره پای ته رسوي، دا هیله او ارمان وي چې د فراغت توره چپنه د پر ځان یو کورنۍ پرې وویاړي. خو بله بده مرغه زموږ دغه هیله او ارمان زموږ په زړه کې هیله او ارمان پاتې شوه. موږ یوه سخته دوره تیره کړه، ماسترۍ دوره مو خلاصه کړه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسترۍ دورې محصل سمیع الله شاهد وایي دوی سره درې سمستر نجونې ټولګیوالې وي، خو اوس ترې هغوی جلا دي او فراغت غونډه کې ورسره برخه نشي اخیستلای.
درسونو د پای ته رسیدو په پار یو فراغت غونډه جوړ کړو او دا خوښي ولمانځو. نو موږ سره په دغه دوه کلن مزل کې نه یوازې ورونه بلکې خواندو هم شتون درلود چې په ورستی سیمستر کې له موږ څخه خويند جلا شوې. کاش چې دغه خوخي مو له خپل خويند سره یو ځای منځلې وای، زمونږ دغه خوخي به یو په دوه شوې و.
دا چې طالبان به کله د نجونو محصولاتو په مخه د پوهنتون دروازې پرانیزي او آیا دوی ته د فراغت غونډو د جوړېدو اجازه ورکوي کنه، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویان ضیا هاشمی نظر وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم کله چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ټولو پوهنتونونو ته د نجونو او هلکانو د ټولګیو د جلا کېدو دستور ورکړ، ورسره سم یې د نجونو او هلکانو د فراغت جشنونو د جلا کېدو خبر هم ورکړی و. د ماسترۍ دورې د نجونې چې سکال فارغې شوي، داسې مهال د فراغت غونډو د خوښیو د نلمانځلو خبره کوي چې د طالبانو حکومت لا هم د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د بیرته پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت تیر 2022 کال د دسمبر میاشت کې د نجونو محصولاتو په مخه په ټول هیواد کې پوهنتونونو دروازې وتړلې. سره له دې چې د طالبانو دا پریکړه کور دننه او نړیواله کچه وغندل شوه او له دوی بیا بیا غوښتنه وشوه چې نجونو ته د تحصیل دروازې پرانیزي، خو طالبانو لا هم دا پریکړه نه ده بدله کړې.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
له پاکستان یو شمیر راکړ شوی افغان کورنۍ وای چې سرپناه لپاره کوم ځای نه لري او له غاڼو ستونزو سره مخ دي. اخو د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اجانس د طالبانو د حکومت د کډوالو او برتستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل رحمان اقانی له قوله راستنیدونکو کډوالو لپاره د خارګوټي د جوړولو خبره کړې. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د ژمي موسم ته له یوې میاشتې کم وخت پاتې دی او هوا مخ په سړېدو ده، له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د سرپناه د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل ټول مالونه په پاکستان کې پریښي او پرته له هیڅ امکاناتو افغانستان ته راستانه شوي او د خوراکي توکو او د کور د وسایلو د نشتوالي ترڅنګ د سرپناه له ستونزې سره مخ دي. هما چې په دې تازه د پاکستان له پېښور ښار څخه راستانه شوي وایي چې اوس له خپلو ماشومانو سره په بد اقتصادي وضعیت کې ده او په ننګرهار کې له سرپناه پرته ورځې شپې تېروي.
پېښور نه راغلی و، دلته مشکلات ډېر دي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو، سرپناه نشته دی، ماشومان دي، کار هم نشته دی، ډاک کې پراته یو. حکومت دې باید زموږ د کور غم وخوري تر څو زموږ زندګي جوړه شي، له هغې ځینه هم راوشړل شلو چې دلته هم داسې یو نو موږ بس کوو.
له پاکستانه یو بل راستون شوی کډوال فرید احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
تازه ته پاکستان څخه راکډوال شوی یم او ټول فامیل ماشومان هم دی را سره او پراته یو، دلته د کورونو کرایه نه هم ډیر زیات اوچت دي او وسم نه کیږي، نو دولت نه زموږ دغه تمه ده چې کورونو په واره کې موږ سره مرسته وکړي.
څو ورځې وړاندې له پاکستانه یو شمېر نورو راستنو شویو کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورونو د کرایې له لوړوالي شکایت کړی وو او ویلي وو چې دوی د پوره کولو او ورکولو وس نه لري. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې ډیر زر به کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیل شي. د طالبانو تر واک لاندې بختر دولتي اژانس لیکلي دي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی دغه موضوع زابل ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې کړي، خو څرګنده کړي نه ده چې د دغو ښارګوټو د جوړولو بهیر به کله پیل شي. دغه شان په دې اړه یې هم جزئیات نه دی وړاندې کړي چې دغه ښارګوټي به څنګه او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بیا اسنادو افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به له 1.1 میلیونو څخه زیات بیا اسناد افغان کډوال وایستل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د جمعې د ورځې د خبرو شویو شمیرو له مخې د سپتمبر له 15 نیټې څخه د نومبر تر 23 نیټې پورې له پاکستان څخه شاوخوا 400 زره افغان کډوال راستانه شوي چې له دې شمیر 228 زره یې د نومبر له لومړۍ نیټې د اخراج د رسمي بهیر له پیل وروسته بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
د نومبر 15 د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځې په مناسبت یو شمیر هغه ښځې چې له پاکستانه تازه راکړې شوې دي وایي چې هلته د پاکستاني پولیسو لخوا ورسره له تاوتریخوالي ډک چلند شوی دی. دغه میرمنې چې ډیری د کور سرپرستي په غاړه لري وایي په پاکستان کې هر څه ترې پاتې شول او افغانستان ته په راستنېدو د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
فوزیه او ګلبادامه د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک لاري له پاکستان څخه هیواد ته راستنی سوي دي. دوی هلته د پاکستان د امنیتي ځواکونو د ځورونې کیسې کوي او وايي دغه ځواکونو نه یوازې نارینه وهل ټکول بلکې د دوی کورونو ته هم داخل سوي او شزه وهلي ټکولې دي. دغه راستنی سوي میرمنې وايي په پاکستان کې هر څه ترې پاتې سوي او تش لاس وطن ته راغلي دي. دوی له مرستندوی بنسټونو او د طالبانو له حکومت د مرستو ترڅنګ د دایمي سرپناه غوښتنه کوي.
چې کاکړ به ورته لغه د ماجر د سپاتاسو دا د ماجر کور د سپاسو بیا به ورسوله ولې نه وزي نن لا خبر در کوم سبا شی لا ولا کرا سوي سي بستري به نه مې کولې پیسې نه مې کوي پسونه دا غره کوم شی لا ول ولا کوي دای ظلمونه کول کاپیرز مشره نه دی کړی امریکا امریکا چروا ورته د زنانو مخه کتی نن په زنانو کې دی ویدلی و تا چول پایوانانو کې ویدلی
نه پریخودل یو خوای نه رسر کوله کړی رشک کالی رشک ګرځه ول د اگستو کالی ټول رشک شو کو پیسې ټول رشک واخست افاران تمام روز روزانه کوله ما هم به قرار دی ورځی به ټول راکی ول ویدل ک امریکا دی لا بل په وګرځي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ زرګونه افغان کډوال په داسې بدبخت کې افغانستان ته ستنیږي چې په پاکستان کې د هر څه پریښدو ته اړ دي او د خوړو په شمول د تګ اسانتیاوي نه لري. 55 کلنه کونډه بیبي یو له دغه کډوالو ده چې له 2 کلونو وروسته هیواد ته ستنیږي. دا وایي له هیواده د بېوزلۍ له امله کډواله سوې وه، خو هلته هم د تیر کال راغلو سیلابونو له سختې بېوزلۍ سره مخ کړه.
نوغه چې مجبورې یم لاړ چې وګوله روټي مې نسو پیدا کول، دا کوچنیان مې کوچنیان و لاړې د بل بزګرۍ کې بزګرۍ مې کول. فروش کاله چې څه نه کوي کور نو سایم زره برابر کې هغه اوبه وي اوړه تسمه شاید خبر سي پاکستان اوبه وي وي دا د یو نیم کال نجلۍ مې ودا پکښې ولاړه لس ملانه کې پیدا دغه شان چې دغه کرده باره یو بل په خاص کړه مسو دا غواړي چې موږ ته یو ځای برابر کړي، یو مینه را برابر کړي، یو ډوډۍ را برابر کړي.
د ځوانانو د پارلمان غړي او د ښځو د حقونو فعال ورجمه توخه د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ځانګړي توګه میرمنو سره دا ډول چلند د تاوتریخوالي ډک بولي. د میرمن توخه په وینا په زور د افغان کډوالو ایستل وهل ټکول او د هغوی د اموالو ضبط د ټولو قوانینو خلاف عمل دی.
پاکستان یو اسلامي هیواد دی، په ډیر ډاډه باندې هر ځای د بشر د حقوقو په حق له د ماجرینو د حقوقو په حق له د خپل هیواد څخه دفاع کوي، یا دوی خپل تر پښو لاندې کوي. د کوم عمل چې د پاکستان حکومت د افغان ماجرینو سره تر سره کوي، دا د بشر د قوانینو، نړیوال قوانین خاصتا او همدارنګه د ماجرینو د قوانینو پر خلاف عمل دی.
له پاکستانه د ناقانون افغان کډوالو د وټولو لپاره د پاکستان مهلت د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته ورسید. له هغه وروسته له 400,000 زیات افغان کډوال له دې هیواد څخه ایستل سوي دي. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیرت چارواکي وایي یوازې د نومبر په لومړۍ درو اونۍ کې 22,000 کډوالي کورنۍ چې شاوخوا 102,000 کسان کېږي د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستانه سوي دي. په داسې حال کې چې هوا ورځ تر بلې په سړېدو ده، راغلي کډوال د خوړو، سرپناه او د روغتیا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي، په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې د کور سرپرستی په غاړه لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په پرله پسې توګه د میرمنو فعالیتونه محدود کړي دي او هغوی ته د لوړو زده کړو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د برختم بیا هم خره غلاستویم. محمد الله مسعود په پکتیا کې دنجونو په خوانځي کې خون کېده. د زده کړو سره دنجونو د لیوالتیا د دوی د ورتیا او راتلونکو لپاره جالبې خبرې لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
دا حقوق پو لیکوال، شاعر، انزورګر، خون کې محمد الله مسعود دی. درویشت کلن محمد الله مسعود د پکتیا ولایت په میرزکی ولسوالۍ کې د نجونو په یو خونځي کې د دریم ټولګي خون کې دی. د ده د زده کړې طریقه سبل ډول ده چې وخت په وخت په خپل فیسبوک پاڼه هم په دې اړه لیکلي. دی وایي د افغانستان درسي نصاب تدریسوي خو په داسې ډول چې زده کوونکو ته درسونه ستړي کوونکي ونه وسي او په زړه پورې وي. دا چې انځورګر دی وایي په تخته د غنجونو زده کوونکو ته انځورونه کاږي او هغوی پرې غږوي او یا هم په کتاب کې د درس د تصویر په اړه دوی پوښتي.
یو ورځ د نظافت درس بیا څو شاګردانو ته مې وښه د انځور مې چورته وښودو، دوی کې غلطیان هم پیدا کړې. یو شاګرد مې وویل چې دا دغه ماشوم چې د غاکونه مینځي هغه عینې ته دغه اوبه یې ولې خلاصې پرېږدي، دا خو بیا خلاصېږي، دا خو بیا ښه کار نه ده. او بلې بیا وویل چې دا صابونې ول دومه نږدې ښه ده، دا خو بیا څریکې ورورځي که نه دوی په اصلاح باندې. نو زه ډېر خوشحاله شوم که نه دوی هغه تخیل د فکر هغه اوس دومره ښه شوی ده که نه چې کله یو انځور ورته کېږدي مخې ته، یو انځور ورته وښي، دوی ډېر ښه کیسه ورته جوړوی شي او خپل منفی مثبت لیدلوری ډېر ښه ټاکلی شي.
محمد الله وایي دا کار ځکه کوي چې د په خبره په دې سره د نجونو زده کوونکو جرأت زیاتېږي.
او بل د دوی د خبرو، د وینا او د جرأت هغه سیستم هم فعال شي که نه. په اول وختونو کې دوی دې سره نه بلد وي، یعنی کله به تختې مخې ته پورته شوي ډېرې خبرې نه شوي کولی. یعنی اوس که زه یو جینۍ پورته کوم، دوی حد اقل تقریبا 3 دقیقې، 2.5 دقیقې، 4-5 دقیقې په یو انځور باندې خبرې کوي شي.
محمد الله مسعود خپلو دغو نجونو زده کوونکو ته له لومړي ټولګي سبق ورکړی، وایي چې ښوونځي او درسونو دوی کې د پام وړ بدلون راوستی.
نو انشاءالله که خدای دې وکړي چې دغه د شپږم ټولګي نه پورته که د مکتبونو ته اجازه ورکړي، نو دوی زه باوري یم په دوی باندې چې دوی به ډېر سترې انسانانې وي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې انجونې لشپګم ټولګي پورته په خونځي او پونتونونو کې لزده کړو او تحصیل راګرځولي. خود محمد الله مسعود یو زده کوونکی حفیظه هیلمنه ده چې خونځي او پونتون دواړه وایي.
زغور په غوړم چې پراتلونکي کې انجینر شمه خلکو ته به خیر ورسیږي. زغورم چې افغانستان آباد کوم غوړ چې خپل هیواد ودان کړو. ز پراتلونکي کوم غوړ چې د علم ته نور هغه ورکو ودان وکړو. زغورم چې دروسم پورې سیم پم ز غوړم چې پنتون نه پرې غشه.
د طالبان حکومت نه وازدا چنجونی په خونځي کې لمنځنه یو زکړو په پونتونونو کې لوړو زکړو راګرځولې دي. دوی په ډیره دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې لکار کول هم منع کړی. خطله ادا کړی چې دوی ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړي. نن د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو نړیواله ورځ ده. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي په ورسه او دوه کلونو کې د غار تاوتریخوالي په افغانستان کې د پام وړ زیات شوې ده.
azadiradio.com
د کونړ په ګډون په څلورو ختیځو ولایتو کې د پولیو ضد واکسینو ورزینه کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې به تر لس کلنې پورې په سلګونو زره ماشومان واکسین کړی شي. دا کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې په روان زیږدیز کال کې پر ننګرهار کې د فلج شپږ مثبتې پیښې موندل شوي او د اسعدآباد او جلال آباد په ککړو اوبو کې هم د پولیو وایرس موجود دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین وایي نن شنبه په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو چې په کې به لس کلنې پورې شاوخوا 400,000 کوچنیان واکسین کړي شي. په یاد ولایت کې د دغه پروګرام مسؤول ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل پیل شوی کمپاین به و ورځې دوام وکړي او د 1500 ډلو په وسیله به د کونړ ټول ساحو کې ماشومان ته واکسین ورکړل شي.
په 1200 جمع مرکز کې به څلور لکه ماشومان زموږ مودرې هدف وي. په دې کې به د لس کلنۍ پورې چې دی واکسین ورکول کیږي. همدغه شان په دې کمپاین کې به 1500 ټیمونه چې ولس سره ذکرانو په مطلب په ټول کونړ ولایت کې دا کمپاین ترسره کیږي.
د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې به د واکسینو ډلې لری پروتو سیموتا نشوتللې او لامل به په زرګونه کوچنین له واکسینو به برخي پات کېدل. خو اوس هغستون زه حل شوه ده. دوی له قومي مشرانو دینی عالمانو او د کورنۍ لغټانو غوښتل چې د فلج له بیلاج ناروغي څخه د خپل ماشومان او ټولنې د ژغورل لپاره ماشومان ته دوه دوه څاڅکي واکسین ورکړي. دینی عالمانو او قومي مشران وایي له وطن څخه د پولیو بې علاج ناروغي ختمول د هر هیوادوال اسلامي او افغاني تند ده او باید په دې کار کې ټول همکاري وکړي. دینی عالم عبد الله او قومي مشر شمس الرحمن
نو د اسلام د نگان هم په دې کې داسې کوم مانعات لکه نشته. د اسلام د نگان دا منوي او مانعات وینو زمونږ اساس او مسولین چې زمونږ اساس او سر کې دي د هغه به دې مخنیوي او دغه کړو
چې دا ټول ولسونه قومونه او علاقې د دې ملاتړ وکي او خپل ماشومان په وخت باندې او غزه ته حاضر کړي چې د واکسینونو به برخې پاتې نشي.
دا کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په روان زیږدیز کال کې په ننګرهار کې د فلج شپږ مثبتې پیښې موندل شوې. دغو شپږو مثبتو پیښو او د جلال آباد او اسدآباد په ککړو اوبو کې د پولیو وایرس شتون د یاد وایرس د نور خپرېدو ویره هم زیاته کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکهلی وړاندې کوم. زه عثمان د پیننده پاره ولایت څخه په اړیکه کې په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالات منویږي الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي. دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات ورته جوړ کړي یا بندیزونه دي یا څنګه دي یا په رسمیت نه پیژني. دا دولت سره اصلاح نه کوي، د ملت سره ظلم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
د شپې نه هنې مدي ورزول لاندو خبرونو ته د ملګرو ملتونو سرمنشیان ته نیګوټریش وایي له ښځو سره خشونت له بشري حقونو څخه ناوړه او وحشتناکه سرغړونه ده. هغه دا خبره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. په افغانستان کې بیا په تیرو دوو کلونو کې د ښځو پر ضد د خشونت د پام وړ زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي. یو شمیر معترضو ښځو نن په افغانستان کې د ښځو د نړیوالې ورځې د ښځو د په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نړیوالې ورځې په مناسبت په یو سرپوښلي ځای کې اعتراض کړی دی. دوی وایي چې په دوو کلو کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې طالبانو د حکومت لخوا د پام وړ زور زیاتی شوی دی. طالبانو بیا ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکوي. د تخار په مرکز طالقان کې نن یوې چاودنې دوه ملکیان ټپیان کړي دي او د چارواکو په وینا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې نن په یو سوداګریز مرکز کې د اور لګېدو له امله 11 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
د هر جای میرفتیم یعنی میگفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
دا میرمن سجیه نومیگی وای کله چې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته خپل اصلي دند چې په وی دولتي اداره کې په کار بوخت و لري شو غنو اقتصادي ستونزو د تاړه کړ چې په نورو ځایونو کې ځانته دند ولټوي خو ارجل باید د هڅې ناکام شوي. د افغانستان په وسنه یو شرایطو کې آیا خځې نور خځو ته د کار زمينه برابرولې شي؟
هر منطقي تمغزو وای چې تاسو کوم کار منته ضرورت لري هغه مونته وای چې وو ډاکټر ضرورت لرم یا صفاکار یا اشپز ضرورت لرم یا مونږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده زمونږ.
نن پام دې اکل خبرې کوو ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو کار کول او حلال رزق ګټل د هر وګړي کاغه نارینه وي که ښځینه طبیعي حق دی. د اسلام په دین کې هم د میرمنو کار نه دی منع شوی خو د مو کسانو په خبره لغه وخت څخه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی افغان جونې لز دکړو او میرمنې له کار څخه منع کړی دي. د دې میرمنو په ډله کې داسې ښځې هم شته چې په کور کې د کار کولو لپاره بل څوک نه لري. دوی وایي څومره پیسې چې سپما کړې وي خلاصې شوې اوس د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانی دي. سجیه داسې ښځه ده چې په خبره د ټولې کورنۍ لګښت ورلغاړې دی. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې دنده درلودله، مناسب معاش یې اخیسته خو له هغې دندې لرې شوه. لغه وروسته ډېرې دروازې په کار پسې وټکولې خو دنده یې نشوای پیدا کولی. اوس د یو شرکت په مرسته چې د میرمنو لخوا جوړ شوی دی او ښځو ته د کار پیدا کولو په برخه کې بازار موندنه کوي د وظیفې خاونده شوي.
د هر جای میرفتیم یعنی میگفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
هر ځای ته چې تلم ویلې چې مونږ کار کوونکي ته اړتیا نه لرو. بیا مې اعلان ولید چې دلته یو شرکت دی ښځو ته کار پیدا کوي. راغلم کله چې دوی له ما سره وغږېدل په همدې دفتر کې د دې شرکت رئیس چې یوه ښځه داسې مقرره کړم او یوه بل دفتر ته یې هم معرفي کړم. اوس هم آنلاین کار کوم او هم آفلاین. ما په کور کې ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې، کار مې له لاسه ورکړی و، بله دنده نه پیدا کېدله. حیرانوم چې د کورنۍ لګښت په څه ډول برابروم. اوس فضل د خدای دوه کار لرم، د کورنۍ مصرف پوره کولای شم.
منیجه قریشی له څو تنو نورو میرمنو سره هغو میرمنو ته کار پیدا کوي چې په خپله په دې نتوانیږي چې مناسبه دنده ځان ته ولټوي. د وایي ښځو ته یې د کار پیدا کولو یو علت دا دی چې خپله یې هم ځان مصرفه کړی دی، بل دې خپله اوزګاري لیدلې، ستونزې ګاللې. د نورو میرمنو مشکلات ډېر ښه در کولی شي.
بیرون یا از دسته های کاری در جاهای دیگه هر جا که اعلانات می بود و می رفتم درش انترویو می
په هر ځای کې به مې چې د کارموندنې اعلان لیده زه ورتلم، امتحان مې ورکوه. د لومړي ځل لپاره مې په یوه پوهنتون کې د بازاریابۍ په برخه کې کار وکړ. درې کاله مې سیاحتي شرکت کې دنده درلوده، بیا مې له دوستانو سره د بازار موندنې په شرکت کې کار پیل کړ. اوس دای ځان ته خپل دفتر لرو، رسمي جواز مو واخیست. کله چې افغانستان کې نظام بدل شو، ګڼې میرمنې بې دندې شوې. دوی اقتصادي ستونزې لري، له همدې وجې په روحي او رواني مشکلاتو اخته شوي. زه او همکارانې مې تر خپل توان پورې کوښښ کوو چې دوی ته کارموندنه وکړو. زه ډېره خوشحاله یم چې خپلو میرمنو سره د کار په برخه کې مرسته کوم.
د میرمن منیجی په وینا د دوی په دفتر کې نارینه هم کار کوي، خو د هغوی لپاره یوه برخه جلا کړې، له ښځو سره ګډ کار نه کوي ځکه طالبان اجازه نه ورکوي. محمد صدیق چې د دوی په دفتر کې کار کوي د کابل لرو سیمو ته ځي او د میرمنو لپاره کاري بستونه لټوي. هغه وایي چې په تیره یوه نیمه میاشت کې 15 میرمنو ته کار پیدا کړی دی.
یو 15 ښځې ته ما خپله بستونه د معلمي کې، قابلګي کې، صفاکاري کې، ریسپشن کې مې کارونه ورته پیدا کړي. کار لرم د دفتر. مونږ هغوی سره قرارداد کوو چې څه وخت د هغوی بستونه خالي کېږي بیا مونږ هغوی اواز راکوي. مونږ اواز راکوي بیا مونږ هغوی ته بیرته بل نفر لیږو. ښځې نام خدای ډېر ښه کې، ډېر فعالیت کوي، داسې دایمي کار کوي، خپل کار ښه مخته وړي. داسې هلکانو ته مې پیدا کړي، خو
مریم بیا په دې دفتر کې یو بل میرمن ده چې ښځو ته د کار زمینه برابروي. هغه په پایل کې د خپل کار له څرنګوالي څخه وایي.
کاری بستی دل که صفا کرده، آشپز ده، معلم ده، مدیر ده، ما یعنی به هر منطقی تا منگه زو وی چه تاس کم کارمند ضرورت لری اغا منتوایی چه او ده دکتر ضرورت لرم یا صفا کار یا آشپز ضرورت لرم یا منگه رازو اغا تا نفر پیدا که و بیا نفر رو تلیگو دستی و خروسه ده زمونگه.
سمره پدی کار که راحته یا رامه یا داتی خزو تا کار که بی خوشحاله ای؟
خو ما ته ډېر لوی افتخار ده چې زه په داسې لوی شرایط کې، داسې سخت شرایط کې په افغانستان کې زه کار کوم، نو دا زما ته یو ډېر غټ افتخار ده او زه په ځان باور لرم چې زه کولی شم دنه هم نور پیشرفت وکړم.
تر اوسه دې څومره میرمنو ته په دې رقم کار پیدا کړی؟
ډېر زیات. زه نشم کولی هغوی حساب کړم، لکه 3000 کسان موږ هغې دفتر کې ډېر زیات جوړ ده. اوس خو ما نوی دفتر شروع کړی دی، ما نوی دا دفتر چې ده نوی تقریبا یو میاشت کېږي چې په بخور راغلی، او انشاءالله ډېر خوشحاله یم چې دنه چې په دې یو میاشت کې ما ته خلک راځي او کولای شم زه خلکو ته وظیفې پیدا کړم، کارونه پیدا کړم.
دغو خلکو ته چې کارونه پیدا کوي، په تېره میرمنو ته په بدل کې 2 روپۍ بیا تاسو د خپل فیس په نوم ورنه اخلی؟
موږ ټول فیس نه اخلو. مثلا د اول میاشتې کله چې دوی موږ فیس اخلو، 5% د اول میاشتې نه یو نه اخلو، نور هیڅ نور خپل معاش دی، نور نه اخلو. هغه هم د دې لپاره چې موږ خپل کارمندان لرو، کنه هغه کارمندان ځي ساحه په ساحه ګرځېږي، هغوی موږ نه معاش غواړي، موږ مجبور چې د هغوی فیس دې هم ورکړو.
څومره یو میرمن د تاسو په دفتر باندې باید اعتبار وکړي، درسي ثبت نام وکړي، څه قناعت هغې ته ورکوئ چې هغه په تاسو باندې باور وکړي؟ تاسو څنګه خلکو ته باور ورکوئ؟
د موږ خو پیګو په افغانستان کې ډېر شرکتونه شته، دا خبرې کوي خو عمل پې نه کوي. موږ جواز لرو، اولین خبره دا ده چې موږ جواز لرو له خپله هغه نه، نو دویم دا چې موږ مکتوب لیکو. مکتوب داسې یو خط ده، داسې یو شی ده چې خلک باید پرې اعتماد وکړي. موږ مکتوب لیکو، امضا لرو، ټاپه لرو، هغه پې لګو او ډېر په اطمینان سره یو نفر یو چېرته لیږو. اول مرجې سره همانګي کوو، خپل مخ کې لیږو، بیا ورته کوو. هلته مونږ شو درې چانسه ورته ورکوو چې په درې چانس کې باید هغه وظیفه واخلي.
مثلا څه رقم درې چانسه در ته ووایه؟
مثلا اوس موږ دا نفر ولېږو، یو کارته ولېږه، هغه ټایم سره جوړ نه نغله، یا معاش سره جوړ نه نغله، یا کوم بل مشکل و همدارۍ خپل شاګرد خوښ نه کړي، دا نفر هم چې موږ لېږلی خوښ نه شو، بیا دا موږ بل بستي لېږو. که بل بستي خوښ نه شو، بل بستي لېږو، چې درې چانس لري. په درې چانس کې بیا ما یو دفعه پیسې پیس کړه، خو درې دفعې نه.
مثلا همدغه 10% تاسو ویلې 10% څو روپۍ کېږي؟
مثلا د 10000 روپۍ نه 3000. مجید هم چې منفي کړه، بیا مرجع موږ ته زنګ وهي چې دغه نفر میاشت پوره شوې ده، اوس نشته چې دې پیسې واخلو. دا یو شی کله چې ما شو خپل زکات یو سره کله دا وخت پیسې چې موږ ته مخکله مخکنه پیسې راشي خو ته په ځانه کې یو میاشت یو څو تنخوا واخیسته تنخانه دې سره پیسې اخلو.
د سره تو اچ تر اوسه پورې میرمنې چې درځي څومره له تاسو ناراضي دي خوشاله دي چې غوته تاسو کار پیدا کړی؟
ولا یو نوی شی سره زما په نظر راځي دي موږ خپل دفتر کې انجینر لرو چې موږ سره کار کوي موږ ناراضي دي خزه چې راځي د تاسو موږ نه سب صد راځي دي ځکه موږ ورته کار پیدا کوو او که مثلا انسان د کار ورته پیدا نشي موږ ډیر ورته ګرځو چې بل ځای کې ورته خزه یې خو وظیفه پیدا کوو.
په شرایطو کې چې په افغانستان کې میرمنو ته کار نشته دنده نشته کنه دا څومره یو ښه موقع ده څومره یو ښه چانس ده چې دغه دفترونه زیات شي میرمنو ته کار وکړي غوته کار پیدا کړي څومره به دا ښه وي؟
بس نو دا ډیر یو ښه پروسه ده چې موږ مخکې وړي او زه په ځان افتخار لرم چې داسې یو پروسه ما جوړه کړې چې په داسې سخت شرایط کې کولی شم خپل سره همکاري وکړم نو دا ډیره ښه پروسه ده.
تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟ څومره تشویقي دي کار ته ځکه شرایط سخت دي هر څوک خپلې میرمنې په داسې شرایطو کې د رقم یو کار ته چې هرې منطقې ته لاړه شي بازاریابي وکړه شاید په اسانه اجازه ورنه کړي. تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟
ما سره د کورنۍ مرسته هیڅ نشته زه په تنها ځان دلته رسېدلې یم. زما خپل پلار مور د خوښنه کولی شي زه داسې یو ځای ولرم داسې یو دفتر ولرم داسې یو کار وکړم. ما په شخصي ځان په تنها ځان باندې دا کار شروع کړی او دا کار کوم.
څنګه دې مبارزه وکړه څنګه دې قناعت ورکړه؟
هغوی زما کار ولید اول مخالفه ولید مه غوښتل چې دا کار وکړم کله چې زما کوشش ولیدې تلاش ولیدل پوه شول چې واقعا زه کولی شم او همدا اوس زه خپله ډېر زیات مشکلات لرم د اقتصادي لحاظ نه. همدا اوس ما دا دفتر جوړ کړی قرضونه ډېر زیات قرض لرم چې هغوی باید پرداختم. زما کارمندان مانه ماش غواړي خو زه بیا هم وایم خیر باید خلکو سره مرسته وکړو وطن ته خدمت وکړو خو زه ته کار پیدا کړو.
د څومره پیسو په سرمایه باندې تا د خپل کار شروع خپل دفتر دې شروع کړ؟ البته له نورو خپلو شریکانو سره دي
مکمل یو نیم لک روپۍ هزینه مې کړې ده خو تر اوسه تکمیل شوی نه ده. په نیم کې پاتې لږ زه ډېر شیان پاتې چې هغه ورته جوړ کړو.
خپله چې ساحو ته ځي کار خلکو ته پیدا کوي مثلا شفخانو ته ورځي نورو ځای ته چې کار ضرورت ورځي آیا د طالبانو د حکومت لخوا خو به ممانعت نه کېږي؟ ته چېرته ځي څه کوې؟
زموږ سره کارتون د موږ مرجه په مرجه زما کارمندان وځي بیرون دوی مرجه په مرجه ګرځېږي کارتونه ورکوي. دفتر نیم کړی ده نیم د انجینو ده او نیمه د هلکانو ده داسې ذکرو ناس جدا دي یو ځای نه دي.
یعنې تر اوسه څه نه دي درته ویلي؟
نه تر اوسه څه نه دي ویلي.
څه غواړي نړیوالې ټولنې نه داسې میرمنې چې فعالیت کوي غواړي نورو ته کار وکړه مساتونه نړیوالې ټولنې نه څه غواړي د داسې میرمنو څومره ملاتړ وکړي؟
زه نړیوالې ټولنې دا غواړم چې موږ سره حمایت وکړي موږ حمایت کړي موږ سپورت کړي ګوره په دې سخت شرایط کې موږ په تنا ځان کولای شو دومره مخکې لاشو نو که هغوی موږ سره مرسته وکړي موږ دنه هم کولای شو مثلا د یو په ځای کولای شو درې دفتره جوړ کړو درې په ځای څلور دفتره که هغوی موږ حمایت کړو موږ ډېر زیات کولای شو چې مخکې لاشو. او زه د نړیوال نه دا غواړم چې موږ سره مرسته وکړي موږ حمایت کړي سپورت هم کړي دا به ډېر ماته یو لوی خبره وي.
د غنو کسانو په باور د سمدا چې افغان میرمنو څخه یو دم د هغوی ټول حقونه چې کار هم پکې شامل دی واخیستل شول دا دوی ته لوی روحي ضربه ده خو که چیرې دوی خپل هم د ځان لپاره مناسب کار او مصروفیت ونه لټوي ورځ تر بلې ستونزې زیاتېدلی شي. مرینا وردګ وایي افغان میرمنو په تاریخ کې ثابته کړې چې دوی ماته نه مني په باور یې اوسنیو مشکلاتو ته هم د حل لاره پیدا کولی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګډه یې سره اورو.
افغان میرمنې رښتیا هم چې په هر شرایطو کې کولی شي انشاءالله چې د هر سختو شرایطو نه ووځي خو بیا هم اوسنی حالت ډېر کړکېچن دی ډېر سخت دی ځکه چې دلته د مثلا د یوې کورنۍ د روزي بندېدل دي چې هغه کومه میرمن چې د خپل کور مثلا ضروریات پوره کولی شي او هغه اوس بېکاره ده یوه میرمن د خپل ځان لپاره هر څه تحملولی شي او هغه د خپل اولاد دپاره باید یو څه وکړه خو انشاءالله چې دا حالت به مې ورستی دون کوي انشاءالله چې بخیر تیر شي که څه هم ته هر وخت ډیر سخت دی نو انشاءالله چې بخیر به تیر شي او افغان میرمن ډیر قهرمان دي انشاءالله چې د دوه حالت نه ووزي. همیشه چې کوم په وطن کې خصوصا په افغانستان کې چې کوم د ظلم حالت راغلی دی هغه ته هر څه نه ډیره صدمه یې ښځو ته وارده شوې ده ته هر وخت همیشه نه کوم غټه ستونزه او کوم غټ مشکل چې پیښ شوی هغه د ښځو لپاره پیښ شوی دی ځکه چې هغوی په کورو کې نه ول شوي دي تل په ښځو باندې ظلم دی.
وسانه یو لا
شرایط ډیر خراب دی او خصوصا د خزو د پاره او خزو د پاره چې غاډه کور مسؤلیت ورته دی غاړي او د خو د پاره چې غو کوم کار او د پایلر لغای دی لاس ورکړي ده. نو په اوسنی حالت کې د خزو کار کول ډیر مشکل دی، ډیر زیات مشکل دی، ځکه چې هغه ته یو فامیلونه ورته غاړي دی او که چېرته د کار زمينه ورته مساعده شي دا به ډیره یو ښه خبره وي.
که دارت وایي چې چم گاوند کې میرمنې په څه رقم وضعیت هم دا اوس ویني چې دوی له وظیفې لرې سوي دي، خپل روزګار څه رقم تیروي؟
یعنی ډیره سخته ده، ځکه چې شاوخوا کله موږ بیرون ته یاد نه وګورو، بعضې میرمنې چې د وظیفو نه لرې شوي دي په داسې یو سخت حالت کې دي چې هغه ته روحي رواني فشار لاندې دي. کومې نجونې چې د زده کړو نه لرې شوي دي، هغوی هم چې نانټولو ته روحي رواني فشارونه او تکلیفونه پیدا شوي دي، چې هغوی خصوصا هم ډېرو خلکو د یعنې دا کوم داسې پټې خبرې دي چې د رسنیو د هغه نه پټې دي او دوی نه غواړي چې افشا وي. که ډېرو ښځو ډېرو نجونو په دوه اړه ځان وژنې وکړلې، د هغو هم دنیا
تاسو اوس د حل لاره څه ګڼئ په داسې یو وضعیت کې؟ ښځې څه وکړي، څنګه خپلې هلې ځلې وکړي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي؟
ښځې اولنی خبر خو د موږ چې یعنې هغه نه پوهېږم چې په افغان نارینه وو کې ولې دومره غیرت نشته چې هغه د خپلو خویندو لپاره پاڅون وکړه او پورته شي، ځکه که ولس پورته نه شي هېڅ وخت د ښځو غږ څوک نه اورېدای شي. خبره دا ده چې دوی د بیا هم کوشش دی وکړه، خیر صبر به وکړه، حوصله دې وکړه، انشاءالله چې دا به تېرېدونکی شي او په جامعه کې د یو د بل سره کومک وکړه، ځکه چې د کار زمینه خو به داسې نه ده مسایله چې دی په خپله کار وکړه، خو بیا د ځانو ته یو امید پیدا کړه، انشاءالله چې ژوند په امید فرض شوی دی، خدای خدای دې چې تعالی سیر شي.
په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې یو ځای سوي دي، دوی بیلابیل دفترونه جوړوي، بیا میرمنو ته کاریابي کوي، مثلا ګرځي کلی په کلی، سیمه په سیمه، شفاخانه، ښوونځي، ګوري چې چیرته کوم اشپزه په کار وي، یا ریسپشن کې کوم څوک په کار وي، یا ډاکټره په کار وي، یا ښوونکي په کار وي، دا بستونه راټولوي، بیا نو هغه ښځو ته اعلان کوي، هغه ورلیږي. تاسو په نظر په خپله د میرمنو دا اقدام څومره ښه دی؟
زموږ په نظر د میرمنو دا اقدام ډېر نیک دی، ځکه چې اړینه بولي همیشه چې د تا غم په خپله وخوړل شي، او دا ډېره یوه شجاعانه او یو د افتخار وړ خبر ده چې دوی که هنوز هم دومره دی ژوندي دي په زړه کې، دومره یو هغه پاتې ده، انرژي پاتې ده چې دوی لاړ شي وکولی شي خپل ځان مشکل په خپله حل کړي.
که درته وایي چې خپله کله چې په کور کې ناستلې څومره سخت درته تمامیږي، څه پلان دي درلود راتلونکي ته او اوس په څه باندې اخته یې؟
ډیره مشکله وه، ما د کانکور امتحان ورکړی و، ادبیات ته کابل پوهنتون کامیابه وم، نو د ما ډېرې په ژوند کې ډېرې هیلې وې، بېخي ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې پوهنتون ووایم، وظیفه اجرا کړم، استادي وکړم په خپل وطن کې مې، خو کله چې زه په کور کېناستلم یعنې زه تراوسه پورې هېڅ دا یعنې ما ته یو مشکل پیدا ده، زه چې کله کېنم چې زه خو به خوب نه وینم، چې د موږ ټولو هیلې دومره خاورو څخه خاورې شوي وي، موږ په کور کېناستلي وو.
بلې، بیا ځان ته څنګه تسلیت ورکوې چې یعنې نور مشکلات درته پیدا نسی؟
بیا نه ځان ته ویم چې خیر دی، الله لوی دی، موږ به خپل د کورنۍ درسو ته به ادامه ورکړو، انشاءالله چې یوه ورځ به د تورې تیارې د تورتمونه ورکېږي، موږ به بېرته خپل کومه هغه هیلیم چې په زړه کې پاتې دي هغه به د سره شروع کړو.
څه پلان لرې که وضعیت همداسې دوام وکړه؟ آیا په کور کې یا له کور نه د کوم کار د کولو تصمیم نه لري؟
زړه مې ډېر غواړي، خو ځکه داسې زمینه نه ده مساعده شوې، یعنې که مساعده شي غواړم، ولې نه غواړم، ځکه په کور کې به زه څه شی وکړم؟ موږ دولس کاله مکتب ویلی دی، درس مې ویلی دی، مثلا هر ښځه غواړي چې خپل ځان لپاره مصارف په خپله، ځکه چې د هغو مېړه خو باید مغه د کورني مشکل حل کړه، هغه هم څه و نه څه، خو هر ښځه غواړي چې خپل د مېړه سره په کورني ژوند کې ونډه واخلي، نو ولې نه.
بله، هغه میرمنې چې په خپل پښو باندې ولاړې دي، ماش لري، ځان ته وظیفه پیدا کړې، کله ته چې ژوند وینې لږې ښځې سره چې هغه په کور کې د کار نه لري، ژوند دې څومره سره توپیر لري؟
ډېر توپیر لري، ځکه دغه شیان مخصوص په سترګو لیدلې دي. هغه میرمنې چې په خپله باندې ماش لري او د کور مشکلات او د کورني ژوند کې د خاوند سره یا ګډ برخه اخلي، یا دا په خپله د کور هغه وي خاوند په کور وي، نو د هغو ژوند او د هغو ژوند چې په کور ناست ډېر توپیر کوي، ځکه هغه یو په افتخار باندې ژوند کوي، افتخار باندې خو ټول افغان میرمنې ژوند کوي، خو بیا هم درته وایم کوم میړه چې مینت او سنت په هغو چې په کور کې وي او دا یې ورته راوړي لري په هغو بله نشي کړی.
څومره ښه ده چې یوه میرمن خودکفایي، تاسې کورني ژوند ته اشاره وکړه چې کله یوه میرمن خپله ګټه وټه ولري، نو هغه خودکفا خو وي چې وي، له بلې خوا نه هغه خپل استقلالیت چې په چوکاټ کې استقلالیت ده او حق ده، هغه درلودلی شي. دا څومره ښه خبره ده.
او بالکل خصوصا د افغانستان په ټول مېرمنو کې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې زه وایم چې هغه خدای نخصه د کور نه بیرون وتلی دي په وظیفه کړلو دی داسې غیر اخلاقي څه کړي وي هېڅ وخت موږ دا خبر نه درلودلی دا چې اولاد داسې بل او دا چې نړۍ موږ ته توجه نه کوي دغه ډېر یعنی سخت دردونکی حالت یا او دا چې افغانستان په دوه حالت کې ټول پرېښید او یعنی ټول ظلم په ښځو دی
هغه چې خپل استقلالیت لري څومره له روحي نگانه رواني نگانه چار چلان کې دی کې څومره دا تازه وی بشاش وی او د سیاو رقم په ځان ویړي
بالکل فوغه باندې اته ځان خوسته چې خپل خوان یې بیا بیرته کوي یاري خپل اولادونه یې په ویاري چې د ما مور مثلا تعلیم یې کړی دی ما ته کولای شي د ما روزي په خپل مثلا دا روزي رسان خو خدای دې حکومت کار او زحمت را هیڅ ایستلای شي او دا په خپل هم دا وی چې خدای نه خواسته کوم ورځ ته کورانی مشکل کې کورانی ژوند کې یو مشکل پیښ شي نو خای دې کوم خوان به کار شي د دې ما وظیفه شته که زه به کار شم د دې خو به دې پښته او د دوړ پاډا ژوند مثلا کولای شي واینده ولې روزو خان آینده
bale سره لدې چې د میرمنو د زده کړې او کار کولو په ارزښت باندې اکثره خلک پیږي او دا ثابته شوی د کله چې میرمن کار ولري داند ولري نو ګټه ځان ته کورنۍ ته ټول انټرسيږي بیا ولې په افغانستان کې خځې ځپل کیږي دوی کار ته نه پریخودل کیږي زده کړې ته نه پریخودل کیږي لکه دا اوسنۍ نظام چې دی تاسو یې علت څنګه نه
د ما په نظر باندې چې د ټولو علت جهل نادانی یعنی ځکه چې بس یو څوک حاکم شي چې هغه په دوه نه پوهېږي ځکه د هېڅ وخت زده کړې نه وي کړي او هېڅ وخت د خدای د قرآن د لیارې نه وي خبره نو په دوه خاطر باندې هېڅ وخت همیشه په تورتم کې ستر شوي وي همیشه مغه خپل د تور ژوند مغه کوم پخواني وختونه چې دی تېر کړي وي بې تعلیم او بې تحصیله په موږ مفکوره باندې وي
په آخر کې که افغان میرمنو ته د تاسو له خوانه یو ډاډ ولرو اگه کسان چه کار نلری دنده نلری اغوات با دارد سوی او داد سی دوی تر کمی اندازه پر حالی جلی وکری چه تر چوچی وضعیت سمیگی پا کور که جانتا یو چه برابر کی چه کار وکړي هم به مصروف وي او هم به دوی یو څه ګټي
د افغان میرمنو لپاره د ما وینا دا ده چې اول یعنی د دې د افتخار خبر ده چې د افغان میرمنې په افتخار باندې یادې کې چې هغه د هر شرایط نه وتون کړي او هر شرایط نه به انشاءالله وزي او بل دا چې انشاءالله دغه تورتم مون خلاصيږي هیڅ کوم داسې سختي تور شپه نه پاتې په شپه صحتمن رڼاشته د ورځ شته د چې ورځ شي نو د دې نه هیله کوم چې هیڅ وخت خپل کوم کوششونه چې کوو ته خاتمه نګ دی او هیڅ وخت نه هیله نشي تل په پورا انرژي باندې کوشش وکړ چې خپل هدفو ته ځان ورسوي ځکه چې کلیر یعنی اواره وی هر څوک بتلای شي که از کټټوی په غو باندې باتلون
bale یعنی په اوس وخت کې چې افغان میرمنې ځان ته د کار زمينه برابروي د تاسو په وینا دوی ته د اتلان مقام ورکولای شو
او بالکل ځکه چې وسانی حالت ډیر سخت دی ځکه چې یعنی د هیڅ شي زمينه و دي مثلا خصوصا په دې سپک نظر کتل کېږي د هڅو لپاره وظیفه نشته اجازه نشته ته د کور یا ستل اجازه نشته نو که په دوه حالاتو کې د کوم څه چې وغواړي زړه یې مثلا خپل وظیفه یا کوم سخت حالات نه وو ځان ته وظیفه او معاش برابر کړو دوی ته په واقع هم چې د تلان او مقام ورکول شي ځکه دا به ډیر سخت حالات وي چې هیڅ کوم هیواد خزي داسې نشوي کړلای نشي کړای کړی هیواد حالات
دا سې شي د مخ پر اکانت هیڅ خدمه مقاومت مونږ نه کوله کوم چې د افغان خځې کار ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامت
اوسئ مننه تاسو نام خبرات
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون دی حل شي نیمه نړۍ خبرونه پاتې رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو دا و دې ونی خبرونه تر بیا خې چاري
ځوان د څوک یې چې ګولې اوربې ځوان د څوک یې چې ګولې اوربې د خپل نکاو د بابا پر کلی دې هته راکې دې خپلوان پراته دې څوک یې پرون څوک یې بابا وشتلې ځوان د څوک یې چې ګولې اوربې
ناشتے جنازے را پاتے دمر کے چھو کلے کو رکھتے خوشنو جل کو باندھے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کابل اور رکھتے دفتائی تا پارا جوانا مورا وقت دقل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پگیس کے وہی نی کرم او ماشم خوبنا جوانا تا سوچے چھے گولے اور رہے چھے بیادا سوزے دلے دستے دپے غلو چھنو تر گولو نیراؤڑے دغم لسان دوستڑی سوی کچھے بیادا لونو تر گولو نیراؤڑے بلا جی واقلم میڑا نئے جوانا چل داد پونیانو جالے بلا کی واقل میڑا نیا جوانا پردم اور چل داد پونیانو جالے دستا دبلارستا دیتا بر خاتلان داد رہ دنو لٹوارانو تولے ساد سادے دلی مانو درنا پتا باب یو بانجے نسری جے داد پردیو پرکا سو لوئی سوی ساپس پی چلو وینو نا مڑی جی پرد چیس لکی دا قدرت لے ونیان پا بے گنا وینو خیرن لا سونا پرد چیس لکی دا قدرت لے ونیان بے گنا وینو خیرن لا سنا دل مور چلا گولے مور وقت لالا چار سمنا سکے گنا دل مور چلا گولے مور وقت لالا چار سمنا سکے گنا سن دس سو کچھ گولے
دال او ٹال
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 24 0